څلور بجې شپې احمد شبری امدا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. یو جګپړی بریتانیایی ډیپلوماټ وایي طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز سره د افغانستان د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارژ د افیر هوګو شورتر په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې د طالبانو دا پریکړه ښکاره تبعیض، د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقونو له اصولو سرغړونه ده. شاغلی شورتر زیاتوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي همکاریو سازمان جیویا د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادو، نادولتي مؤسسو او نورو له طالبانو غوښتي دي چې دا بندیز چې مواجه نه دی ختم کړي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره اونۍ اعلان وکړ چې په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې تر ثانی امر پورې ښځې د کار اجازه نه لري. یو شمېر مؤسسو لکه د ماشومانو د خوندیتوب، د ژغورنې نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې مؤسسې اعتراض هم خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي. د پوهنتون استاد اسماعیل مشال وای د نجونو د زده کړو لپاره به خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي که د سر په بیه هم تمام شي. شاغل مشال چې د طالبانو د پریکړې په اعتراض خپل تحصیلي اسناد تیرونی له طلوع تلویزیون سره د خبرو پر مهال څیرې کړل، له فرانس پریس اژانس سره تازه د خبرو پر مهال یو ځل بیا د خپل ژغ وچتوي او وایي
ما 18 سال دستاوردهای خود در 5 دقیقه به باد فنا بردم تمام شدیم.
دی وای ما خپل اطلس کلنر لاست راولنی ټول اسناد په 15 دقیقو کې په پناه کړل او دا اعتراض روان دی که می د ځان په بیا تمام شي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت یو له سورسي مخکې د پانتونونو دروازې تر ثانی امر پوري د نجونو پر مخ بند کړي. د بلخ جوزجان پر لوی لار د ترافیکي پیښه په ترڅ کې 15 تنو د دوو میرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړي. د طالبانو په واکه بختر اژانسن په ټویټر کې لیکلي دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شورغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. د راپور لمخې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمه د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د اساجی راډیو ایرانی څنګ فردا راډیو ته ویلي مهدی بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبه ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوي ستوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالډو عکس چې تر اوسه 15 ځلي د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی په خواله رسنیو کې خپور کړی. په دې عکس کې رونالډو د النصر د لوبډلې جامې په تندي و دېرش کلن رونالډو به د شوي تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې $200 میلیون به هر کال ترلاسه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې USA په مؤسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناک بللی. په دې اړه مو د پانتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیسته.
دا د یو څنار مخته خي خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي.
د خوست د فارغ شوو محصولونو لغښتنو مو خبرو.
دولت نه مهیله د ډاکټر سمون ته د وظیفه زمينه سازي وکي
ته د مشتري برنامه دلته یو خوست راوړي.
د کابل کندهار پر لوی لار د میر خان سیمه زده کوونکي
یو په ملک کې هغه نه مو چې لار دا او کرباخ دا هغه مرشده
دلته مکتبونه نشته لارې دی لمو چې
تر 500 بچو یو شمېر نور مطالب هم لاسه کې راډیو اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې USAID مشه سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار لبندي وروسته په افغانستان کې 12 میلیونه او شپږ لکه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. سمنتا پاور د دې پریکړې چاغي خطرناک بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په کوم ډول چې شزینه مرسته رسون کې اړمن او کورنۍ ته مرسته رسول شي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په دې اړه راپور
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې خطرناکې بللې او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي په کوم ډول چې خزینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د خزینه کارکونکو رول مهم دی. د ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، خزی خونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روانې دسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. وی ویل حکومت اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني، د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو ته شپل مبولي. د طالبانو دا پریکړه که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړې هیڅ اغیز نه دی کړی. تیره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. د دې تر څنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غراض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي اداره یا USAID وایي په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. څه پایلې؟ دا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د پانتون له استاد محمود تقوا څخه د مرکې په پیل کې کړی ده.
اوس وخت کې ولست ډیر زیات زره رسیدلې دي سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دي چې د نړیوال ټولنې اکثره مرستې د خزینه وو لپاره وي. د معرف په برخه کې چټک زده کړې وي هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغسیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نور مرستې وي یعنی نقد پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو لپاره وو، ځکه چې دغه مرستو بې وزله کورنۍ کور کولې او بې وزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړو، یا هم که د طالب په خوا کې وو مړ شوی وو، یا هم که د اردو په خوا کې وو، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستی نشته وو. چې کور سرپرستی نشته وو نو هغه د کور مشر یې اوس و ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې او خلک واقعا وځپل شول، او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې خزینه ګدایګر ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه ویو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وچ په وظایف وظایفو کې وو، یعنی کومه د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې وغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه له تقوا په دغه وسنۍ او شرایطو کې هغه کوم موارد چې به تر سره شي ترڅو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي.
زه فکر کوم چې باید یو سنار مختوخی اوس شرایط بدل شوي دي، او خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي او کوخخ کوي، راپورونه ورکوي ترڅو د دغه حکومت هغه مثبت کړنې چې د یو نیم کال پترس کې سر تر رسول دغه نړیوالو ته وخی، نو دوی باید یو څه نرمښت وخی. یعنی زه په هغه عملی توګه نه پوهیږم ولې دغه سمې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلې دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپل چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپل سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، د ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغلله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپل همدغه مشران د سره کینی او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځنګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږه خود اغه یو څه اغه ولیدلو په همدغه لاندې شپو کې، یعنی ډېر زیاتې پروژې چې د موسسات له خوا تطبیق کېدلې نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنا چې که تاسو دوام ورکوئ دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او د کوم نړیوالې مرستې چې دي دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کیږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسیږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې، په اساساتو کې، حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي.
د پهنتون استاد محموده تقوا له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې د نجونو پر تحصیل تر بندیزونو وروسته د پهنتونونو د استادانو د استعفا او شمیر تر اتیا واوښت.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 ديارلزره اتسوه شپېته او 15000 شپکسوه څلوي کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندي سروسته د پانتونونو د استادانو د استعفا او لړۍ لا اتیا ووشته. د کابل پانتون مخکنی استاد عبید الله وردک ازادي رډو ته وویل هغه معلومات چې د رټول کړي شي چې تر دې دمه یو سلو دیش استادانو اعتراض کړي چې په دوی کې اتیا تنو یې استعفا وکړي او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د لوړو زده کړو وزارت ته استولې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دې شمیرو او د استادانو د اعتراضونو په اړه د ازادي رډو پښتنې جواب کړی نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت له هغه پریکړې وروسته چې نجونې له پوهنتونونو څخه منع کړې، تر دې دمه تر سلو ډېرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفا وکړي. دا استادان وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیرته هغه پریکړه واخلي چې نجونې له پوهنتونونو څخه تر دویم عمر پورې منع کړې دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبید الله وردک چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه، وایي د ته د رسیدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډېرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی، خو دا ارقام د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لا نه دي تایید کړي.
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات رسیدلې دي، یو سل دېرش استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه اتیا استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده، او پاتې استادانو په ډله ییز ډول باندې خپل اعتراض لیکونه د پوهنځیو له لورې اړوندو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته سپارلي دي تر څو د دغه پریکړې په هکله باندې تجدید نظر وشي او بیرته دا پریکړه واخیستل شي.
ښاغلی وردګ وایي که څه هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر دې د منه ده منلې، خو د خلکو لخوا یې د استعفا هرکلی شوی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلي پاتې شي او عکس العمل ونه ښیي. د کابل پولی ټکنیک پوهنتون استاد سکندر زدران چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله وایي دا نورو استادانو په دې خاطر استعفای ورکړې چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بیرته پرانستل شي، خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی غوښتنه ونه منله. ښاغلي زدران ازادي راډیو ته وویل
د استادانو په واسه کې هم دا مدني حرکتونه لکه اعتراضات، استعفاوي او داسې نور پوره دي. نور خو استادان وصله نشي پورته کولای او د نظام په مقابل کې نشي درېدلی. همدارس نو موږ تمه او توقع دا وه چې حداقل د موږ مدني حرکتونه به یو څه تاثیر وکړي په نظام باندې او نظام یا حاکم چارواکي به دې ته مجبور شي تر څو په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړي.
خو ښاغلی زدران وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پرېکړه وانخیسته، ورسره یې له معترضو استادانو سره په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر وکړ چې معترض استادان منفع کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان د معترضو استادانو د شمیر او د هغوی غوښتنې ته د پام نه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ نارینه محصلانو هم د ډېرو ولایتونو په پوهنتونونو کې د طالبانو حکومت له هغې پرېکړې سره چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې مخالفت کړی او ځینو یې له درسي بهیر او ازموینو سره بایکاټ هم وکړ. خو له دې ټولو مخالفتونو سره هم د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په برخه کې تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وی د راکټي حملو له کبله د اوکرين سره پروژه اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غزیدل حمایوي مزي پرې شوې دي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکرين پر پلاسمینه کیف راکټي حمله شوې دي چې ځینې د اوکرين د هوایي مدافع لخوا شنګې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اټومي انرژي نړیواله ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وای د اوکرين د زاپوریژیا اټومي بټي د برېښنا مزه د راکټي حمله له کبله پرې سوې ده. د اټومي انرژي نړیواله ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټي چې په اروپا کې تر ټولو لوی بټي ګڼل کیږي شپږ وړه د ریاکټورونو فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټي د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروری چارو لپاره یوازنی بهرنی عملیاتي مزي فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابر کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا لملاتړي مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورز ناوخته پرې سو او ایلاتي هغه راکټي حمله وی چې دغه مزي زیانمن کړ. دغه ورځ د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بې پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والی اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاو د روسیې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهدافو په وشتلو کې پاتې راغلي او 15 بې پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړای سوي دي.
په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان لا نصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. دا څنګه تړون دی؟ جزئیات په دې راپور کې سره اور.
د پرتګال نوموتی فوټبال ستوري کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تر 2025 کال پورې د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. النصر لوبډلې په خپل ټولنیزو پاڼو په خپاره کړي خبر کې دا تاریخي تړون بللی او ویلي دي چې دا ستر اقدام به په دې هیواد کې د فوټبال لوبه لا غښتلې کړي او دې لوبې ته به جونی او هلکان لا وهڅوي. په دې تړاو په خبرو شوی رپورټونه کې ویل شوی دی چې النصر لوبډله به هر کال تر 244 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې رونالډو ته ورکوي. تر دې وړاندې په فوټبال کې لبل هیڅ لوبغاړي سره په دومره پیسو قرارداد نه و شوی. پا په ریپورټونو کې د رونالډو له قوله ویل شوی دی چې هغه په بې صبرۍ سره په یاد کلب کې د لوبېدو په پار شېبې شماري. کریستیانو رونالډو د وروستي ځل لپاره په کلب کچې لوبو کې د مانچستر یونایټډ لپاره ولوبېده، خو تر یو لانجمن حالت وروسته یې له یاد کلب سره قرارداد پای ته ورساوه. نوموړی په قطر کې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې د پرتګال لوبډل مشر و، خو د دې لوبې د څارونکو په وینا چې دا ځلې د خپلو مینهوالو لوبیزه تنده ماته نه کړه. هغه په 15 لوبو کې یوازې یو ګول واهه او په کوارټر فاینل لوبه کې لوبډلې له مراکش څخه ماتې وخوړه، او د 5م ځل لپاره هم د رونالډو د نړیوال جام د ګټلو خوب په حقیقت بدل نه شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په خوست کې د پانتونونو او لوړ وزدکو د مؤسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غوړي چې چارواکي دي دوی ته د کار زمينه برابر کړي. د فارغان په ورته وخت کې تر لسانس وروسته د لوړ وزدکو هیل هم لري. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي، او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي قدرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي، او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفه زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده. پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل فامیل سرپرستی وکړو او عواید ورته راجمع کړو تر څو په دوی باندې مسیر په هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نام ده هیله ده چې د خلکو ته د فرصت پوره بار کې د کور د وظیفه دنه وروسته دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامه دلته یو خوست راوړي.
د دې په خوا کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیزو علومو په برخه کې ځینو پوهنتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډېر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کولی شي او هم ورونه کولی شي چې یاده برنامه موږ سره تعقیب کړي او بل خیره خپل راتلونکي جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله وخوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي.
او مشکلات خو شته، مشکلات ته مونږ حوصله لرو، خو هیله هم دغه ده چې د دوی لپاره د کار کولو زمینه د مملکت د ترقی زمینه مساعده کړي. د مشران او دغه اوسنۍ رهبری حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپل لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوق پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي، یو طرف محصلین کمیږي بل طرف فیس او عاید کمیږي، او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه، موږ باید پانتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت وکړ دی، ځان موږ باید مقاومت وکړم، بل پانتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پانتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو، ان شاء الله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي، هیڅ مشکل به نه وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده، او پرتش حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو همدارنګ د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي.
په خوست کې د محصلینو له غوښتنې تر غزنی پورې ځو چې هلته د زده کوونکو هیلې څه دي. د میرخان په سیمه کې چې د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده زده کوونکي ښوونځی غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
نیاز محمد
دا نیاز محمد دوی کورنۍ له زابل مرکز کلات څخه د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان سیمه ته راکړه سوې. نوموړي هلته تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، خو له بده مرغه چې دلته د ښوونځي د نشټوالي له امله وس ورڅ خزده کړی پاته سوي دي. نیاز محمد مایوس سدای خو وایي که شوونځي ورته جوړ سي بیرته په پزده کړو کول لاس پوری کړی.
دلته مکتبونه نسته لری دی لموچ
که مکتب جوړ سي بیا دي
و خدزم
اوس چې کله سي وایي سي وستر سي
و
سور چی شي وایي سي
خط کولای سم دغه شانسي بیا وایلس
دا یوازې نیاز محمد نه دی چې د زده کړو له حق څخه محروم دی، بلکې دلته په لسګونو نور هلکان هم سپیره مخونه په خاورو او دړو کې لوبیږي. شاوخوا څوارلس کلن فدا محمد د میرخان کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په سیمه کې دوه ښوونځي لري، خو دواړه زیات ورڅخه لرې دي.
یا نه زما مکتب نسته،
بیخي دلته شته نه،
یا دلته بیخي نسته، یو په ملک کې دغم نه مچلر ده او کرباخ کې دغم راچلر ده.
شاوخوا دولس کلن جان محمد دغه کلي یو بل هلک دی. دی هم وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د طالبانو حکومت د پوهنې اداره باید دوی ته ښوونځي جوړ کړي تر څو راتلونکی روڼ سي.
اوس مکتب نسته، سوای بیا به ورکړو.
دا مکتب دلته شته ولې نه؟
نه ده راته جوړ کړی حکومت.
اوس غواړي چې حکومت
مکتب باید زموږ ته مکتب جوړ شي، موږ درس کې وای.
مثلا څه فکر کوې، څه خواهش لرې، غوښتنه لري چې مکتب جوړ شي؟ ته مکتب وایې ته به څه شي؟
زه به انجینر یا ډاکټر شم، بیا موږ خدمت کوو خپل وطن، خپل کلي، خپل کور.
میرخان د غزنی کابل کندهار پر لوی لار ودان د کروسای بازارګي ته چیرمه آباد سیمه ده. په دغه سیمه کې لتیری ویل سیزی څخه ډیرای وخت افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمن سختي جګړې کېدې چې ډیرای وخت د شوونځیو د جوړولو او یا شوونځیو ته د ماشومانو د تللو مخه ډب کړې و. خو د سیمې خلکو هم چندان د شوونځیو د جوړولو غوښتنه نه د کړې. لږ ډیر دیارلس کلن غلام حبیب د دغه سیمې یو بل هلک دی. نوموړی دلته د هلکانو او نجونو د ښوونځیو جوړېدل یو ښه کار بولي.
چې مکتب جوړ شي ډېر ښه کار به وي، موږ ټول دغه چې ګرځو او پالتو ساتنه تېره وسي. مکتب جوړ شي یا به انجینران شو یا به ډاکتران شو، موږ به خپل وطن د هغوی حفاظت کوو، خپل وطن د هغو به کوو خدمت.
که دغه ماشومان د طالبانو حکومت له چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوی محمد منیر منصور وایي په پام کې لري چې په وروسته پاتو ولسوالیو کې د ښوونځیو د جوړولو زمینه برابره کړي.
مو په اینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا یوازې میرخان سیمه نه ده چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو بې برخې او د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې په لکونو نجونې او هلکان له دغه برخلیک سره مخ دي چې راتلونکی تیاره او له کړاوونو ډک بلل کېږي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زما نوم اولادی د کندهار اوسېدونکی یم. دغه سی او بیباک او غیر مسولانه فریکړه چې سوي د چې لموسات څخه د شزنه کارمندان او زه دا ډیر به تاثیر کی د افغانستان پر سیاست باندې، فریکسات باندې د افغانۍ پر ثبات هم ډیر اغیز کوي. دلته په زراو کسان په بهرنیو انجوګانو کې موسات کې اخته دي، هغوی رزق روزي پیدا کوي چې دا بندي شي. بل مشکل دا دی چې دغه موسات شاید خپل دفترونه پاکستان ته یوسي، چون په افغانستان کې جګړه تیره سوې ده، جنگ تیر سوی دی. ډېر کورنۍ شته چې هغوی سرفرستان نه لري، هغوی سرفرستان چې دی هغه ښځینه کارکوونکي دي، نو هغوی چې په موساتو کې به یې کار کوه او حلال رزق روزي به یې پیدا کول، هغوی ته هم ډېر مشکل.
د موساتو بندېدل په افغانستان کې کله یوې خوا څخه اقتصادي ضربه د هېواد لپاره، خو د هغه تر څنګ ټولنیز اړخ باندې هم یو ډول تاثیر لري. هغه داسې چې کله یو څوک بیکاره کېږي په داسې شرایطو کې لکه په افغانستان کې چې اوس موږ قرار لرو، خامخا موږ له ټولنیز اړخ څخه هم زیانمن کېږو. معلومه خبره ده چې یوازې به دا نه وي چې کارمندان ته دوی معاش ورکوي، د دې سره په څنګ کې نور دوی مختلف پروژې له ځان سره لري، که هغه تعلیمي وي، که د صحت په برخه کې وي، همداسې که نور د مرستو په برخه کې ځینې پروژې وي. نو دا په یو ډول نه یو ډول هېوادوالو ته یوې ګټه رسیږي.
السلام علیکم، نوم می قدرت الله دی، د روزګان ولایت یو تن اوسیدونکی. زما نظر د نړیوالو موسسات بندول، چې نړیوال موسسات او ډونران باید خپل فعالیتونه کم نه کړي او بندې نه کړي، ځکه کبن سي د افغانستان پر غریب ولسې بد تاثیرات اثر کوي، ځکه د خلکو اقتصاد خورا زیات ضعیف دی. د نړۍ سره زموږ تعلقات وصل سوي نه دي، کار وس نسته. نو زما د نړیوالو موسسات او ډونرانو باندې دا غږ دی چې دوی خپل فعالیتونه په نورمال ډول د تیر په شان مخته ویسي. هغه بشري قوه چې ستاسو استخدام کړې ده موږ تاسو څخه منندوی یو. 1400 کسان تقریبا یوازې د انرژي پرسونل پر کور کښېنستي او بیکاره سو، چې دا د 1400 کورنیو دپاره یوه سخته ضربه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00